پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. پیو استودیو ته شرغ لاس پاپنسن کی د گرمی 12 بجې دی او د خبرونه مو یو ساعت د چی خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. اور چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وې د ملي یوالي حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له صفی الله سنگزی نوري.
سلام د خبرونو سرټکی. اجرایی رئیس عبدالله هیله ښیي چې د کابل د دوو لوړ پوړو امنیتي چارواکو د دندې تر ځنډولو وروسته په کابل کې د ځینو معترضینو تحسن ختم شي. په یو بل خبر کې اوري چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی یان کوبیش کابل ته ورغلی څو د یاد ماموریت د کارونو ستراتیژیکه ارزونه وکړي. او د فرانسې د انتخاباتو د برخو چارواکي وایي لومړني نتایج ښیي چې ایمانوئل ماکرو به په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي. خبرونه. اجرایی رئیس عبدالله هیله ښیي چې د کابل د دوو لوړ پوړو امنیتي چارواکو د دندې تر ځنډولو وروسته په کابل ښار کې د ځینو معترضینو تحسن ختم شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون د کابل د ګارنیزیون عمومي قمندان جنرال ګلنبی احمدزی او د کابل امنی قمندان جنرال حسن شاه فروغ دندې وځنډولې. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې په پیل کې دا هم وویل چې په کابل کې د وروستیو پیښو په اړه تحقیقات روان دي.
شارمالی افغانستان روز گذشته تصمیم گرفت که به منظور حفظ بی‌طرفی تحقیقات
خغلی عبدالله وی د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون پریکړه وکړه چې د تحقیقاتو د بی‌طرفۍ د خوندیتوب لپاره د کابل د دوو امنیتي پوځي چارواکو دندې وځنډوي. د تحقیقاتو نتایجو ته په کتو به بیا نورې پریکړې ونیول شي. د کابل د دوو لوړ پوړو امنیتي مقاماتو د دندې لځنډولو جمهوري ریاست هم هرکلی کړی دی. په یو بل خبر کې وري چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د ملي یووالي حکومت مشرانو په دندو کې د پاتې راتلو خبره منلې ده. هغه نن په وزیرانو شورا کې دا خبره وکړه او ویل چې په دې اړه باندې خلک حق لري چې په چارواکو نیوکې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی یان کوبیش نن کابل ته رسیدلی څو د یاد ماموریت د کارونو ستراتیژیکه ارزونه وکړي. د یوناما په بیان کې چې نن سهار خپور شو د یان کوبیش له سفر هرکلی شوی دی. د بیان له مخې یان کوبیش به په دې دوه ورځني سفر کې د ملګرو ملتونو د سګنی 2023 پریکړه لیک په اساس د یوناما د ماموریت د کارونو لومړیتوبونو او اړوند سرچینو ګټورتیا او اغیزو ارزونه وکړي. یان کوبیش به د ارزونو تر بشپړولو وروسته له افغان چارواکو له هغې ډلې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. ملګرو ملتونو امنیت شورا سږ کال د مارچ په 12 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستندویه پلاوي یوناما ماموریت د 2013 کال د مارچ تر 13 تمدید کړ. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي د خوستوفرینګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو دوو ساتونکو سره نیول شوی دی. د خوستوفرینګ ولسوال خلیل رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل مولوي عبادالله تر دوه ورځو څارنې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د ښاغلي رحیمي په خبره د طالبانو دغه نومول شوی ولسوال هڅه کوله له بغلان څخه فراه ولایت ته وتښتي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. طالبانو او خپلواکو سرچینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لومړی د فرانسې په انتخاباتو پیل کوو. د فرانسې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ایمانوئل ماکرو ګوند په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکو نن وویل چې د نږدې ټولو رایو په شمیرلو سره دا ښکاره شو چې د ولسمشر ایمانوئل ماکرو ګوند جمهوریت په حرکت کې نږدې 28% رای خپلې کړې دي. دغه ګوند د خپلو نورو متحدینو سره یوځای 22.3% رای ګټلې دي. اخوا د محافظه کاره جمهوري غوښتونکو ګوند 14% کې رای خپلې کړې دي او د ماری لوپن ګوند افراطي ملي جبهه 14% رای ترلاسه کړې دي. دوه نورو ګوندونو 11% او 5% رای خپلې کړې دي. او روسی چارواکی وای د سایبریا په ارکوتسک او چیتا ښارونو کې لوی لار باندې د یو بس په چپکې دو سره 12 کسان وژل شوی دي. د ترانس بایکل هاوسې د روغتیا وزیر نن ویل د پیښې د مړو شمیر ورسته له هغه له 11 تنو څخه 12 ته پورته شو چې یوې ټپي میرمن روغتون ته په لار سا ورکړه. تاس دولتي خبری اژانس د روغتیایي مقاماتو په حواله ویلي چې څه باندې 13 تنه په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي. د پیښې سیمې ته نږدې په سړک باندې کار هم روان و. د دې پیښې په خاطر به سبا د جون په 14 سمه د ترانس بایکل هاوسې د والی ناتالیا ژادونوفا په وینا یو ورځ ماتم وی. روسي چارواکو ویلي د بس یو 50 ارتودوکس زیارت کوونکي انتقالول چې پیښه پرې وشوه. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د پیو استودیو په راپورونه کې اوري د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د ملي والی حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي.
په صورت کې حکومت وحدت ملی فوت آمده، کارهای شده اما کافی نیست.
په کابل کې د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د ولسی جرګې منځګړی کمیسون وی تمه ده په کابل کې د تاسون کېږدی نن ټولې سي.
د مظاهرچیانو لخوا هم دا پیام راغو چې نن دوی حاضر دي چې خیمې ټولې کې.
د کونړ امنیه قومندان وی په نوو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
د پیچ په ولسوالۍ یعنی د مانوګي په ولسوالۍ کې په زمن کې په نړۍ کې هم یو تعداد فعالیتونه دوی شروع کړي دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په فرانسه کې د ولسی جرګې انتخابات سوي او لومړني نتایج نن اعلان سوي دي. د ظاهر کاروان د نشي مواد د کښت او کارونې د زیانونو په اړه ځنګړي پروګرام په دویمه نیمایي کې ووري. په پنځسن کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د ملي والی حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل د حکومت لخوا سوي کارونه د خلکو د قناعت وړ نه دي. دا خبرې وروسته له هغې کې دي چې په کابل او ولایتونو کې د روژې مبارکې میاشتې پر مهال خونړۍ پیښې په کابل کې اعتراضونه او تحسن وسو. په کابل کې د وزیرانو شورا غونډه د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ څارلې راسره په مستقیم تماس کې ده.
بله، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې دا ومنله چې د ملي وحدت حکومت په خپلو دندو کې پاتې راغلی. ښاغلی عبدالله همدارنګه ویل چې د ملي وحدت حکومت ځینې کارونه ترسره کړي خو په وینا چې دا کارونه کافي نه دي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو یوه برخه واورو.
په حکومتولۍ کې موږ پاتې راغلي یو. په ټوله کې د ملي وحدت حکومت پاتې راغلی. کارونه تر سره شوي دي خو کافي نه دي. د دې ټولو ارڅونه له خلکو سره ده چې زموږ د کارونو په اړه څه پرېکړه کوي. خلکو د ملي وحدت له حکومت نه ملاتړ کړی او د دې وړ دي چې ورته بهتر خدمت وشي.
د خبري ورسته له هغه کې چې کابل په دې ورستیو کې د بیلابیلو خنړیو پیښو او د کابل خاریانو د اعتراضونو شاهدو. اجرایي رئیس د وزیرانو شورا په ناسته کې همدارنګ د نورو مسایلو ترڅنګ د کابل ورستیو پیښو او د خلکو اعتراضونو ته هم اشاره وکړه. ویل هغه کسانو چې په مظاهره کوونکو ډزې کړې باید د قانون په وړاندې ځواب ورکوونکي وي.
په مظاهره کوونکو ډزې باید نه وي شبي. دې ته اجازه نه ورکول کیږي او نه باید اجازه ورکړل شي. او هغه کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید د قانون او خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکي وي.
د بدات حال کې د چا د کابل د ګارنیزون د قومندان جنرال ګلنبی احمد زی او د امنی قومندان جنرال حسن شاه فروغ دندې په کابل کې د ورستۍ خنړۍ او پیښو په تړاو ځندول شوې. د افغانستان د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولی تر ورځ خبري ناسې ته ویلي چې لومړنۍ سیړنه ورسته د عدالت د لا ختینګښت لپاره د پریکړه ترسره شوې ده. بل سالیس
ډیره مننه ناجی صفای ومردل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د ملي والی حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. په همدې اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي سره واصل وسل مرکه کړي په پیل کې ورڅخه پښتنه کړي. دغه څرګندونې روانو حالاتو ته پکتو څه معنی لرلای شي.
دې معنا به چې لنډه یې ووایو خو همدغه یي چې وزیر خارجه چې وغږېده او هغه وویلې چې عبدالله باید خپل موقف معلوم کړي یا حکومت سره اوسي چې یعنې خلک وژني آدم کشانو سره او یا د راشي موږ سره د راشي او عطا محمد نور د مزار نه وویلې چې عبدالله د خپل موقف معلوم کړي. زه فکر کوم چې دا د جمعیت د ګوند او د خپلو ملګرو د تاثیر لاندې دغه اظهارات کوي او دا بې فایدې دي، ولې چې پخوا هم دوی د قرضې نه زده کړي وو دا رقم اظهارات یې کول چې دا موږ ونیسو دې کې ملامت یو. معنا دا ده چې ملامتي ومني دوی به د محکمې نه خلاص شي یا د قهر او غضب د ملت نه به خلاص شي. نو دوی دا ملت بېسواده لیدلی د خلکو د غولونې دپاره دا خبرې کوي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې ښاغلی عبدالله د یو شمېر سیاسي کړیو او ډلو تر تاثیر لاندې راغلی او دغه خبرې کړي،
خپل د خپل د جمعیت د ګوند او د یو تعداد شخصیتونو د تاثیر لاندې چې اوس د خیمې باندې کړي دي په ټول کابل کې دو تاثیر لاندې مستقیم دی.
آیا حکومت په تیرو دریو کلونو کې چې ملي یووالی حکومت رامنځته شوی دی دوی توانېدلی دي چې څه نه څه خلکو ته خدمات وړاندې کړي ښه کار وکړي؟
خلکو ته که ووایو، ملت ته که ووایو، عوامو ته که ووایو چې ژوند بهبود پیدا کړی دی، لس فیصده کار هم دوی نه دی کړی، هېڅ کار دوی نه دی کړی. یو بېکاره حکومت دی چې په تقرر کې دوی سره جنګېږي، په دوه سره دي او پنځوس فیصده په دې کښې خلک د افغانستان تباه شول، همدا اوسه پورې تباه دي. که نه وایي نو بیا به دوی په کلیو کښې طالبانو ته ځای نه ورکوو چې دوی ولسوالیګانې تېنه ونیسي.
بالاخره د حل لاره څه کېدای
شي؟ نړیوالې ټولنې په شمول، د ملګرو ملتو په شمول، دوی د کښېنې اول د امنیت فکر وکړي د وطن دپاره. بیا تر اوسه چې نه دي شوي او همدغسې دوی روان دي، به خپل ځان دې وسنجوي، خپل سر د خپل ګریوان کښې نه نباسي داخلي حکومت چې او د عبدالله چې اقرار هم کوي چې ښه چې داسې شوي داسې نه دي کړي، نو نور په تا څوک باور وکړي چې ته ادامه ورکړې.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د اجرایه رئیس عبدالله پر نننیو څرګندونو یې خبرې کولې. د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسئله څیړو. د فرانسې د ولسي جرګې انتخاباتو د لومړي پړاو اخري نتایج څرګندوي چې د ولسمشر امانویل ماکرون منځلاری ګوند به په ملي اسمبلی کې د پام وړ اکثریت خپل کړي. په دې اړه د معلوماتو لپاره ملالی بشیر سره په سټوډیو کې ده. ملالی جانې، په دغو انتخاباتو کې کومو ګوندونو ډېرې رایې وړې دي؟
مننه صالح صاحب، او به وایم چې انتخاباتي چارواکو نن ویلي چې شاوخوا ټولې رایې شمیرل سوي دي. د ماکرون ګوند 28% رایې ترلاسه کړې دي، او دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو کم شمیر خلکو پکښې ګډون کړی و. له متحدانو سره یو ځای دغه ګوند 2.3% رایې ګټلې دي. محافظه کاره جمهوري غوښتونکو 14%، ښي اړخې ملي جبهې ګوند 14%، او د پخواني ولسمشر فرانسوا اولان سوسیالستانو 0% رایې ګټلې دي.
دغو شمیرو ته په کتو سره به تر ټولو زیاتې رایې وړونکی ګوند به په ملي اسمبلۍ کې څومره څوکۍ یا سیټونه خپل کړي؟
د نظر پښتنو له مخې دغه نتایج به ښایي د ماکرون منځلاري ګوند او متحدانو ته په ملي اسمبلۍ کې له ټولو 1500 څوکیو څخه له 300 څخه نیولې تر 455 پورې څوکیو په برخه کړي. انتخاباتي چارواکو ویلي چې په دغو انتخاباتو کې تر 49% کمو خلکو ګډون کړی و، چې لکه مخکې مې وویل دا د فرانسې په معاصر تاریخ کې تر ټولو کم فیصدي ده. د پارلمان د 1500 څوکۍ لرونکي ولسي جرګې لپاره 1820 کاندیدان برخه اخلي. که په لومړي پړاو کې هیڅ یو کاندید تر 50% رایې زیاتې وانخلي، هغه کاندیدان چې تر 12.5% زیاتې رایې خپلې کړې وي دوهم پړاو ته د جون په 13 ځي. چارواکو ویلي چې په لومړي پړاو کې یوازې 3 کاندیدانو کولای سو بریالي سي.
که د دویم پړاو په اړه وړاندوینه او اټکلونه رښتیا سي، راتلونکی څنګه ښکاري؟
په هغه صورت کې به اروپا پلوه ماکرون چې د تر ناپولیون وروسته د فرانسې تر ټولو کم عمر مشر دی په فرانسې د پر فرانسې د حکومت کولو بشپړ واک تر لاسه کړی. مانوئل ماکرون مخکې په بانکي سکتور کې کار کړی دی او غواړي په فرانسې کې اقتصادي او ټولنیز اصلاحات راولي. په دغو اصلاحاتو کې به د کار په قانون کې نرمي راولي او د تقاعدي په سیستم کې به اصلاحات شامل وي. د یادونې وړ ده چې په دې حال کې د نړۍ یو شمېر مشرانو ماکرون ته خپلې شي هلې وړاندې کړي دي. د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل ویان په یو ټویټ کې لیکلي، میرکل ایمانوئل ماکرون ته د ګوند بریا لپاره د زړه له تله مبارکي وایي.
ډېر مننه ملالې جانې ومورېدل چې د فرانسې د ولسي جرګې د پرونیو انتخاباتو د اول پړاو تقریبا ټول نتایج اعلان شوي او د ولسمشر ګوند زیات سیټونه خپل کړي دي. اوس هم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه لولي.
السلام علیکم، پام وکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې د تحسن د خیمو له کبله لویو او وړو سوداګرو ته د ورځې $2 میلیون زیان رسیږي. د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو له کلنه چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د اعتراض کوونکو لخوا د تحسن خیمې درول شوي، سوداګرو ته $40 میلیون زیان رسیدلی چې تیر ورځې د موضوع له ولسمشر سره هم شریک کړه.
د تجارانو دپاره نه مال انتقالولی شو، نه مارکیټ ته څوک راځي، نه مال خرڅېږي، نه غذایي مواد. $2 میلیون د ورځې موږ ته په نورمال شکل باندې ضرر رسېږي.
د ښاغلي الکوزی په خبره دا یوه جدي موضوع ده او که یې ژر تر ژره مخ ونه نیول شي، سوداګرو، پانګوالو او په ټولو کې خصوصي سکتور او د هیواد اقتصادي وضعیت به لا زیانمن کړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې ولسمشر د صنعتکارانو د فعالیتونو د پراختیا په هدف د صنایعو خونو جوړول منظور کړی دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې خونې په جوړېدو سره به د صنعتکارانو ډېرې ستونزې هوارې او کارونه او فعالیتونه به لا پراخ شي. کمینزاده وایي چې د ملي وحدت حکومت تل هڅه کړې چې افغان صنعتکارانو ته د دوی د هڅونې په خاطر لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي خزاکي وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 2180 افغانۍ، یو درنې منی بوجي ورجي 1350 افغانۍ، 1460 غوړي 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ په کابل کې یو لیټر پیټرول په 45 او یو لیټر ډیزل بیا په 43 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پله، یو پاوند 80 افغانۍ او 10 پله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 15 پله، زر ایرنتومن 18 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1480 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له پیو استودیو څخه واوریدل. د کونړ امنیه قومندان وی په 9 ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د خبره دغه ډله په دغو ولسوالیو کې روزنیز او د جلب و جذب مرکزونه لري. تفصیل د روحله انوري پراپور کې.
د کونړ امنیه قومندان په سوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر لري او نږدې پروتو سیمو کې د داعش وسلوال ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
دوی په مزار دره کې هم خپل خیزشي فعالیتونه شروع کړي دي، یعنی تعجمي فعالیتونه، دغه جلب جذب فعالیتونه څخه راوتلي دي. په وټپور کې په عام زمان د وټپور په دره کې او په همدا شکل د پیچ په ولسوالۍ، یعنی د مانوګي په ولسوالۍ کې په زمن کې په ناړۍ کې هم یو تعداد فعالیتونه دوی شروع کړي دي.
قومندان وایي د داعش وسلوالو سره بهرني روزونکي او جنگلي هم شامل دي.
په دې کې پنجابیان او د ایسای په دستور مستقیمان د رهبر کیږي. د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري. یعنی د دوی تمویل د عربان اکثریت او د پاکستانانو په غاړه دی، تجهیز د پاکستانانو په غاړه دی. دا اوس دوی په نړۍ کې د ترینینګ پر مرکزو شروع کړی دی چې آلته په مستقیمان د پاکستان اداره یا سای او پنجابیان په دې کې داخل دي. په شمول د 2 نفر عربانو او چچنایانو چې د ترینینګ ورکي.
په تیر کال کې د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سر راپورته کړ. هلته د افغان ځواکونو او یا د ډلې ترمنځ مخامخ نښتې هم شوي چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وختي.
ومردل چې د کونړ امنیه قومندان وی په 9 ولسوالیو کې د داعش ډلې په دې ورستوي کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. خدای وایي چې د دغې ډلې د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري. په بلخ ولایت کې په دې ورستوي کې جنایي جرمونه زیات شوي دي. یو تن په اعدام محکوم شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زاده سره په مستقیم تماس کې دی. حبیب زاده صاحب، نور جزئیات څه دي؟
من نصلی صاحب تاسو ته او د زیر ټول او دغه سلامونه په دې ورسته کې په بلخ ولایت کې جنې جرمونه زیاتوالي د ولایت اوسیدونکو همدارنګه امنیتي چارواکي اندېښمن کړي دي او نن هم د بلخ ولایت د استیناف محکمې د جواد په نامه چې د جبار زوی دی او 13 اونۍ یو کس په مزار شریف ښار کې وژلی و د استیناف محکمې لوري په اعدام محکوم شو او دا وروستۍ پریکړه نه ده دی کولی شي استیناف‌خواهي وکړي او د دې تر څنګ په دې وروستیو کې د مزار شریف ښاریان شکایت لري چې په دې ښار کې موټرسایکل باندې سواره کسان د دوی توکي تښتوي همدارنګه ترور ترسره کوي او په لرو پرتو سیمو کې د دوی د دا ډول کسانو غیر مسؤول وسلوالو حضور هم زیات شوی دی چې دا ورځ تر بلې د چینایي پیښو ډېروالي
مجیب رحمان حبیب زای وو په بلخ ولایت کې ومردل چې په دې ولایت کې په دې ورستیو کې د خلکو په وینا چې جنایي جرمونه زیات سی وي او تن په همدې تړاو په اعدام محکوم سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې ورسپانو د ورستیو اعتراضونو او د ناامنیو پر پیښو لیکنې او تبصری خبرې کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د ورستیو پیښو او سیاسي جریانونو لامل د اقتصادي زیانونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواک ورسپانې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، یو شمیر پنګوالو چې غوښتل په هیواد کې پاتې شي او خپل اقتصادي فعالیتونو ته دوام ورکړي، اوس نو دا هیله ورته نه ده پاتې او د سر مخاله لیکونکو په وینا دوی اوس په دې فکر کې دي چې څنګه خپل پانګه له افغانستانه بهر انتقال کړي. خو هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر پرون غرمه د خصوصي سکتور له استازو، صنعتکارانو، متشبثینو او پانګوالو سره په ارګ کې کتلی دي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غنی په دغه کتنه کې افغان سوداګرو او پانګوالو ته ویلي چې د کابل وروستی تروریستي برید زموږ پر اقتصاد برید و چې زموږ هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه واړول. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غنی یو شمېر هغو خصوصي شرکتونو ته چې په روسي برید کې فعالیتونه زیانمن شوي ژمنه ورکړې چې د لنډمهالې لپاره به له اړوندو دولتي امکاناتو ورته د فعالیت زمینه برابره کړي. مسیر خپلواکې ورځپاڼې بیا په یاده کتنه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مرستیال خانجان الکوزي خبرې او اندېښنې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې په دغه کتنه کې ښاغلي الکوزي ولسمشر ته ویلي چې په کابل وروستی موټر بم برید پر خصوصي سکتور برید و چې د لومړنیو ارزونو له مخې په کې پانګوالو او متشبثینو ته $1.5 میلیون زیان اوخته. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې ښاغلي الکوزي ولسمشر ته ویلي چې په کابل کې د اعتراض کوونکو لخوا د خیمو د درول لامل هم خصوصي سکتور هر ورځ $2 میلیون زیان ویني. د مطلب لیکوال لیکي چې نوموړي د حکومت لخوا د دغه ستونزې پر قانوني او معقول حل ټینګار کړي.
او سم د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه اورو چې د افغانستان پر روان سیاسي او اقتصادي وضعیت ژغیدلې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
مصطفی څنګه چې موږ او تاسو ګورو او زه ډیره خرابه سوي لکه چې فقر او بیچارهګي دی، روزانه انتحاریان دي، انفجاریان دي چې او زه باندې اقتصادي او سیاسي او زه باندې ډیر بد تاثیر کوي. او زه واقعا خرابه شوی
مالی صادات ما ډاکټر صاحب اشرف غنی لایق سره دی، مګم ټوله توجه اقتصاد ته کړی ده، مګم متاسفانه اقتصاد هم دومره ټینګ کړی نه دی او امنیت خو بیخي د تیر دولت په پرتله دومره تلفات مونږ نه نو ورکړي لکه پدې حکومت کې پدې دوره کې چې مونږ ورکړي دي. هیڅوک نشي کولای خپل زندگی تضمین کړي، یعنی یو دغه هم اعتبار نشته دی د امنیت په لحاظ هم د اقتصاد په لحاظ. خلک مجبور پدې شول چې افغانستان پرېږدي او نور وطن ته مهاجر شي.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه و چې د افغانستان پر روان سیاسي او اقتصادي وضعیت خپل نظر څرګندوه. په کابل کې د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د ولسی جرګې د منځګړي توپ کمیسون وایي د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د اعتراض کوونکو لخوا د تحسن کېږدي نن د دغه کمیسون په حضور کې ټولېږي. د کمیسون یو غړی ګلباچا مجیدی وایي چې د دې ترڅنګ پر یوې 12 مادي طرحې هم توافق شوی دی. شغلی مجیدی نن اجمل تورمان ته په مرکه کې وویل
تاسو په جریان کې چې ولسی جرګې یو څلور دیش کسي زیات د هر ولایت په سطح یو کس جوړ کړی و چې دا د دواړو خواو په منځ کې منځګیریتوب کې او دې بحران ته د پای ټکی کېږي. چې خوشبختانه حکومت چې موږ تقریبا دولس ماده یي یوه طرحه لرله چې په هغې طرحې کې د مظاهرهچیانو غوښتنې هم وې، ولسي غوښتنې هم وې، او په دې ولسی جرګې پیشنهادات هم و د هغې حکومت لخوا په بعض باندې عملي اقدام وشو او منله شوي، او نن دغه طرحه د ولسي جرګې لخوا هم فیصله کېږي او د مظاهرهچیانو لخوا هم دا پیام راغو چې نن دوی حاضر دي چې خیمې ټولې کې هغه په حضور داشت همدې کمیسیون د غړو. نو ولسي جرګې اوس تصمیم ونیو چې لس کسه بعد د دې نه چې اعلامیه خپره شي تصویب شي د پارلمان نه دغه طرحه چې ولسي جرګې جوړ کړې ده، نو لس کسې هیات بلل شي د خیمو ټولولو دپاره چلته نظارت وکړي تر څو خیمې ټولې شي.
په دې طرحه کې کوم موضوعات شامل دي؟ مجیدي صاحب،
د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د عاملین چې د تېرې جمعې ورځو چې په کې مظاهرهچیان وژل شوي دي هغوی د عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي، مرتکبینې او دغه د جدي وڅېړل شي چې مهمه برخه د اعتراضیانو غوښتنه. او بل چې د دوی غوښتنه او ملي ماته مسله وه چې هغه د جمعې په ورځ حکومت دغه کار هم وکړو.
مهم موضوع چې دا د لوړپوړو امنیتي چارواکو د بدلون موضوع وه، دغه موضوع څنګه شوه مجلس صاحب؟
او تاسو په جریان کې چې پرون د ارګ نه اعلامیه خپره شوه، دوه کسه چې یو د قمندان د امنیت د کابل یو ګرنیزو قمندان د هغوی وظیفې فعلاً په تعلیق کې شوې، تر څو څېړنه وشي. که څېړنه کې هغوی کوم ستونزې لرلې نو عدلي او قضایي ادارو ته او کمی خپل وظایف ته بېرته دوی راګرځي.
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي و چې ویلې تمه ده نن د یو کمیسیون په حضور کې په کابل کې د تحسن کېږدې ټولې سي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. په چین کې یو برقي ټرین فعال سو چې له چلوونکي پرته چلیږي. اسمت څاروان جزئیات راټول کړي.
د چین د ترانسپورت ادارې د پنځشنبه په ورځ لومړنی برقي ترین چې ریل یا پټلۍ ته اړتیا نه لري په هونان ولایت کې فعال کړ. دا ترین چلوونکي ته هم اړتیا نه لري. چینایي رسنۍ وایي چې دا ترین د بس، تراموا او ریل ګاډي یا ترین ترکیب دی. د دغه ترین اوږدوالی نږدې 1.5 متره دی او 300 سپرلۍ د هغه په درې واګونونو کې ځایی شي. ویل شوي چې دا ترین په ساعت کې 70 کیلومتره سرعت لري او په یو ځل چارج کېدو 40 کیلومتره مزل کولی شي. دا به چلوونکي ترین د نقشې د موندلو او د سړک د کرښو د پیژندلو لپاره سینسورونه لري. په همدې حال کې بوئنګ کمپنۍ وایي چې تر راتلونکي کال پورې به لومړنۍ بې پیلوټه مسافري الوتکه وازموي. د بوئنګ کمپنۍ د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سنت وایي چې په نړۍ کې د لومړنۍ بې پیلوټه مسافر وړونکي الوتکې کار په لومړنیو پړاوونو کې دی، خو باوري دی چې دا الوتکه به جوړه شي.
د اوکرين خلک د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته بي ويزي سفر یو غوړ امتیاز بولی او خوشحالي وربندې څرګندوي. احمد تکلو نور تفصيل.
اوکرانیان د هغه نوې مقررې هرکلای کوي چې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته د دوی د سفر امکان برابروي. د دې مقررې لمخې چې پرون نافذ شوه، د اوکرين هغه وګړي چې بایومټریک پاسپورتونه لري کولای شي له برتانیا او ایرلند پرته د اروپای ټولنې ټولو غړو هیوادونو ته بي ويزې سفر وکړي او د شپږو میاشتو په اوږدو کې د نوي ورځو لپاره پکې پاتې شي. دوی همدارس کولای شي چې ناروې، آیسلند، لختنشتاین او سویس ته چې د اروپای ټولنې غړي نه دي هم بي ويزې ولاړ شي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو پرون د سلوواک جمهوریت له ولسمشر اندری کیسکا سره د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د کتنې پر مهال اروپای ټولنې ته د اوکراین سیمبولیک وار پرانیست. پوروشنکو وویل د اوکراین خلک له اوږدې مودې راهیسې دې شیبې ته سترګې په لاره وو او زیاته یې کړه، زه ډاډه یم چې د جون یولسمه به په تاریخ کې د هغې نیټې په نوم ثبت شي چې اوکراین د روسیې له امپراتورۍ څخه ووت او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو په کورنۍ کې شامل شو. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت قونسلي څنګه پرون پر خپل ټوئیټر پانه خبر ورکړ چې د تیرې ورځې په اوګدو کې زرګونه اوکرينیان د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اوکرين یو شمیر وګړو چې پرون بروکسل ته ورسېدل لدی کبل خوشالي څرګند کړه. یوې میرمنې د بروکسل په هوایي ډګر کې د ازادۍ رادیو خبريال ته وویل:
I'm feel very impressed. I'm very happy that finally Ukraine.
زه د ډېرې خوښۍ احساس لرم او خوشاله يم چې اوکرين بل اخره په اروپای ټولنه کې دی او په اروپا کې د ګډون پر لور خوځيږي.
On the way to European integration.
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی په یو ویډیوي پیغام کې اروپای ټولنې ته د اوکرين د وګړو د بي ویزه سفر د امتیاز هرکلای کړی، خو ویلي دی چې اروپای ټولنې خپل ژمنه عملي کړه او د اوکرين حکومت هم باید هغه اصلاحات چې خلک غواړي عملي کړي.
دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سفی ولا ستنګ زیناورو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له خیچ د کابل د دوو لوړپړو امنیتی چارواکو د دندې تر ځنډولو وروسته په ښار کې د ځینو موټریزنو ته حسن ختم شي. د افغانستان لوی څارنوالې پرون د کابل د ګرنیزیون عمومي قمندان جنرال ګلنبی احمدزی او د کابل امنی قمندان جنرال حسن شاه فروغ دندې وځنډولې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی یان کوبیش نن کابل ته رسیدلی څو د یاد ماموریت د کارونو ستراتیژیکه ارزونه وکړي. هغه یان کوبیش به وروسته له افغان ولسمشر سره هم وګوري. د بغلان سیمه ایز چارواکي وی د خوستوفرنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو دوو ساعتونکو سره تر دوه ورځو څار وروسته نیول شوی دی. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون ګوند به د پراخ اکثریت ګټونکی وي. د انتخاباتي چارواکو په حواله د نږدې ټولو رایو په شمیرلو سره دا په ډاګه شو چې د ایمانوئل ماکرون جمهوریت په حرکت کې ګوند د پرونیو انتخاباتو 28% رایې خپلې کړې دي. روسي چارواکي وایي د سایبریا پارکوتسک او چتا ښارونو کې لوی لار باندې د یو بس په چپکېدو سره 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 13 نور ټپیان دي. او له روسیې نه بل خبر دا چې نن پولیسو په لری ختیځ سیمه کې ګڼ شمېر خلک په دین نیولې چې غوښتلې مظاهرې وکړي. په دغه هیواد کې د فساد پر ضد پراخې مظاهرې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی او د هغه د پلویانو لخوا تنظیم شوې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري د او نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم د ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کښت او قاچاق پر زیانونو په کې بحث کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنئ. په دې هیله چې د ژوند شیبه مو په یو خوندي او سالم چاپیریال کې تیریږي، دا د زهرو د کاروان یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. د خبرونه مطالب بروس درماره فکرم خلومړي راځي چې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه ولرو. افغان ولسمشر وایي چې نشه یي توکي د عصري دور د تروریزم یو وسیله ده چې د انسانانو په خلاف کارول کیږي. محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د کابل پروسې په نامه یو نړیوال غونډه ته په وینا کې وویل چې د نورو وسایلو ترڅنګ نشه یي توکي هم د تروریزم یو مهمه وسیله ده چې اسلام مردود بولي. په دې کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د نږدې سلرشتو هیوادونو او سازمانونو استازو برخه درلودله. د کابل پولیس وایي چې د نشه یي توکو درې قاچاقوړونکي نیولې دي چې 40 کیلوګرامه هیروین یې لیږدول. د کابل امنی قمندانې وایان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مواد په ولنډ کروزر موټر کې له بدخشان ولایت څخه کابل ته راول شوی وو چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د کابل د امنی قمندانې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو لخوا ونیول شول. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې درې واړو قاچاقوړونکو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او پولیسو ته یې ویلي دي چې غوښتل یې دا نشه یي مواد د کابل په بازارونو کې وپلوري. په ورته وخت کې د هرات پولیسو هم ویلي دي چې دوی هم د نشې توکو سلوک قاچاق کړونکو نیولې او دوسیه د نشې توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږلې ده. د هرات د امنیت قومندانې وایان عبدالاحد ولیزاده آزادې راډیو ته وویل چې دا کسانې له 14 کیلوګرامه هیروینو او کریسټل نومې نشې موادو سره نیولې دي. ښاغلی ولیزاده زیاته کړه چې دغه کسانو نشې توکي په 2 کرولا موټرو کې ځای پر ځای کړی وو چې د ګذر ولسوالۍ د میر داود په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې لخوا ونیول شول. بیا هم ستړي مشي په روانه خبرونه کې چې زه حمید مومن وړاندې کوم دا مطالب اوریدلی شئ. په کابل کې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نشې توکو 28 قاچاق کړونکو نیولې دي. د دې مرکز وایان په دې اړه وایي
نیول شوي قاچاقونکي اکثره هغه خلک دي چې په خپلو خېټو کې هیروئین پټ کړي وو.
د دې موضوع تفصیل په یو رپورت کې. د نشې توکو په خلاف د مبارزې لپاره اوس مهال په افغانستان کې څو بیلابیل ادارې کار کوي. د ولسی جرګې ځینې غړي د څو ادارو موجودیت د ستونزو زیږنده بولي، خو خپل د نشې توکو په خلاف د مبارزې وزارت بیا پلوي کوي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې بیا خلک شکایت کوي چې نشې توکي په رڼا ورځ پلورل کېږي، خو څوک نشته چې مخه یې ونیسي. په روانه خبرونه کې د داسې یو کس حال هم دراوره و چې نشې پرېښی او اوس په یو دفتر کې د اشپز په توګه کار کوي. او د خبرونې روسي شیبه بیا هم یوې ډرامې ته ځانګړې شوې.
څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم.
د دې مطالبه د اورېدو لپاره را سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې دوی د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نشې توکو 28 قاچاقونکو نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادې راډیو ته وویل چې دغه قاچاقونکو تر ډیره هیروئین او چرس بهر ته انتقالول او الکولي مشروبات یې له بهره کابل ته راوړل. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د دوی زیات تمرکز د نشې توکو د قاچاق په سترو مافیایي کړیو دی. په دې اړه نور تفصیل له عباد الله حننزي په راپور کې.
د نشې موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مسولین وایي په نیول شویو خلکو کې یو مېرمن هم شامله ده چې په خپل خېټه کې هیروئین ځای پر ځای کړی و. د دې مرکز وایان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د روان شمسی کال د لومړیو دریو میاشتو په لړ کې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو او کشفي ارګانونو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 28 نفره د نشې موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د زیاتوی چې له دوی سره په مجموعي ډول 13 کیلوګرامه هیروئین او چرس وچی له کابل څخه دهلی او دوبۍ ته انتقالول او همدارس 15 لیتر الکولي مشروبات وچی له دوبۍ څخه کابل ته انتقالول. خغالی موهید زیاتوی د دوی دوسیه تر څړونو لاندې دي.
نیول شوي قاچاقونکي اکثره هغه خلک دي چې په خپلو خېټو کې هیروئین پټ کړي وو. دوی غوښتل دا مواد د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه ډیلي او دوبۍ ښارونو ته یوسي چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو او کشفي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ونیول شول.
تر دې مخکې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو ویلي وو چې دوی په نوموړي هوایي ډګر کې د هر ډول قاچاق مخه نیولې ده. د حامد کرزي نړیوال ډګر د سرحدي پولیسو قماندان سید ګل روحاني ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکو کې غواړي له بیلابیل لارو خپل هڅو ته دوام ورکړي، خو دوی پولیس به یې مخونی سي. د کابل نړیوال هوایي ډګر مسولین په داسې حال کې د لاسراوړو خبره کوي چې د ملي شورا د ځین غړو لخوا پر دوی خورا ډیر انتقادونه کیږي او وایي چې د نموړي هوایي ډګر لاري اوس هم نشي مواد په قاچاقي ډول وړل کیږي. له بل خوا د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت بیان سید مهدی کاظمی وایي قاچاقونکو د نشي موادو د انتقال په خاطر له مختلفو لارو چارو کار اخلي چې له نشي موادو سره مبارزه یې ټکنې کړې ده. خو له دې سره سره له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس د نشي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې د پام وړ لاسراوړنې لري.
د نشې موادو قاچاقونکو کې د خپل کار میتو ته بدلون ورکوي چې دې کار د پولیسو کار ټکنه کړی دی، خو بیا هم په دې برخه کې د کشفي او استخباراتي کارکونکو فعالیتونه د پام وړ دي او د نشې موادو قاچاقونکو ته درانه زیانونه اړولې دي.
د نشې موادو سره د مبارزې د مسولینو په وینا ډیری خزې او نجونې نشې مواد په خپل خېټو کې انتقالوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون یو شمېر غړي دا ډول لاسراوړنې ګټورې بولي، خو وایي چې له نشې موادو سره مبارزه باید نور هم جدي وګڼل شي او د وړو قاچاقونکو ترڅنګ ستر قاچاقلون کې هم د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په راپور کې مو وردل چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزه عدلي او قضایي مرکز وویل چې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د نشي توکو آتش قاچاقلونکو نیول شوی دی. خو دا چې په درو میاشتو کې د دومره کسانو نیول د څه شي سرګندوی کوي، دا مسله زموږ همکار حنانزي د ولسي جرګې د مخدره موادو د کمیسیون له یو غړي شهزاده شاهد سره په مرکه کې څېړلې.
دا د دې علامه ده چې مخدرات یا دغه قاچاق متاسفانه زیات شوی دی، ځکه قاچاقبران هم زیات نیول کېږي.
شاید څه په خوا تاسې داسې نیوکې درلودې په دې برخه کې چې ګوا کې یو شمیر ستر قاچاقړونکي دي چې د دوی پر وړاندې اقدام نه کیږي او دوی لا هم په آزادانه توګه په دغه ډګر کې تګ راتګ لري، رښتیا هم داسې څه شته که موږ ته ووایي؟
تر کومه ځایه چې زما معلومات دی، البته څومره به دقیقې، نو قاچاقبران چې لوی قاچاقبران دي او هغه په ملي سطح او حتی په منطقوي او جهاني سطح باندې د قاچاقو کار کوي، هغوی نه نیول کېږي متاسفانه، او هغوی متضرر نه دي ډېر زیات په دې سلسله کې. دا زیات اکثره دغه غریب او فقیر او بیچاره خلک دي، که څه هم د دغې خلکو موږ حمایت نه کوو چې دوی د قاچاقو ولې اصل قاچاقبران چې دي زه وسم دا وایم چې هغوی نه نیول کېږي.
شاید په دې لپاره چې دغه مبارزه لا جدي او ګړندۍ شي، څه په کار د افغان حکومت په ځانګړې توګه د مخدره موادو پر ضد ځانګړو ځواکونو ته څه په کار ده چې څه وکړي، او په هوایي ډګر کې که مشخصا توګه وایي چې څه تګلاره باید عملي شي چې هلته د قاچاق مخه ونیول شي؟
زما په نظر متاسفانه اوس زموږ حکومت یا امنیتی ځواکونه یا په مجموع کې دولت د دې پدیدې سره کی مبارزه نشي کولای، د زراعت برخه کې یا د قاچاق برخه کې یا د پروسس په برخه کې، حتی بعضی مسؤلین په دې شیانو کې لاسونه لري، ځکه هغوی پوهیږي چې حکومت په ډیرو مشکلاتو کې راګیر دی. فادي وخت دی په کار داده چې
شاید سپتغه مسؤلین دا مسؤلین څوک دي که نمونه واخلی تاسو دا څوک کې دی شي؟
نو ګوره دا خو په نمونه باندې دا به ګرانه شي. مبارزه چې مطلوب و په دې سلسله کې د مخدراتو مخه دې ونیولی شي او د بشر د حقوقو رعایت دې وشي او تروریزم سره د دې په اصطلاح مقابله دې وشي، دغه درې واړو مبارزو کې خپل افغانان هم جهانیان هغه ناکام دي، او پکار داره چې دوی خپل ناکامۍ باندې غور وکړي چې موږ ولې ناکامي په دې سلسله کې، او ولې دغه د انسانیت تباهۍ لپاره دغه سلسله روانه ده او کمخ پکې ناراضي.
د ولسی جرګې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړی شهزاده شاهد چې زموږ د همکار عباد الله حنانزي پوښتنې ځواب ول.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
اوس راځو د خبرونې بلې موضوع ته. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې لپاره د زیاتو ادارو موجودیت دغه مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د ولسي جرګې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون یو غړی وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره پکار ده چې یوه واحده اداره رامنځته شي، خو خپله د مخدره موادو په خلاف د مبارزې وزارت بیا د زیاتو ادارو موجودیت مهم بولي، خو وایي چې دا ادارې باید په ګډه کار وکړي. د دې موضوع تفصیل مسعود نیازی وړاندې کوي.
که څه هم د افغانستان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره څو ادارې جوړې کړې، خو بیا هم د دې ادارو موثریت نه څرګندېږي. که لیوي خوا په دې برخه کې د هر ادارې مشرانه او استاذ خپل ادارې او فعالیتونه مهم ګڼي، خو له بلې خوا په ولسي جرګه کې د نشي موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون په دې برخه کې د بیلابیلو ادارو موجودیت د کارونو د ګډوډۍ لامل بولي. د دې کمیسیون یو غړی نقیب الله محبت وړاندیز کوي چې باید د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره یو اداره جوړ شي.
دغه ټول ادارې منسجم شي، د وزارت مربوط شي، یو واحد مشري دلته به مسلط مرجه به معلومه، یو مرجه به هغه بیا خپل جواب ورکولای شي څومره لاسرال لري.
د محل نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت هم د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې یو موینیت لري. دغه ډول د نشه یي موادو پر ضد یو عدلي او قضایي مرکز هم فعالیت کوي چې د نشه یي موادو د قاچاق او تولید دوسی څیړي. د طالبانو د رژیم په وروستیو وختونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه نږدې صفر ته راټیټه شوې وه. کله چې نوی حکومت جوړ شو نو د نشه یي موادو پر ضد د ریاست په کچه یوه کوچنۍ اداره جوړه شوه. د وخت په تیریدو سره بزګرو د کوکنارو کښت مخه کوله او له دې بوټي سره د مبارزې ادارې هم ورسره ډیریدلې. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پخوانۍ ادارې هم مني چې په دې برخه کې د ادارو ډیروالی د دې سبب شوی چې د تیرو څو کلونو په بهیر کې مبارزه د پام وړ نتایج ونه لري. د نشه یي موادو وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یوه اداره او یو مشر کولای شي چې په دې برخه کې بریالۍ مبارزه وکړي، خو د یاد وزارت اوسنۍ اداره بیا په دې برخه کې یو روښانه نظر نه لري. د نوموړي وزارت د پلان او پالیسۍ عمومي رئیس محمد عثمان وطن په دې اړه د ادارو ډیروالی مهم ګڼي او زیاتوي چې دا کار څو اړخونه لري، ځکه چې یوه اداره دا کار په یوازې سر نشي کولای.
مشکل کلان در راستای مبارزه با مواد
له نشه یي موادو سره د مبارزه په برخه کې د ادارو ډیروالی ستونزه نه، بلکې یو اړتیا ده. دا ضروری ده چې پر یو وخت د نشه یي موادو له ټولو اړخونو سره مبارزه وسي.
خو د دې وزارت د پالیسیو او همغږۍ معین احمد جاوید قایم بیا پر دې ټینګار کوي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره باید بیلابیل ادارې لغوه او پر ځای یې یوه اداره جوړه شي.
دغه برخه راټولې کړم د یوې ادارې دی د دې پراګندګین د مخونې تدابیر متعدد د مرکم دغه ادارې ته یا بل ادارې خو یو اداره دې جوړه. پولیسو برخه دې هم دې ته راولې چې دغه اداره د پالیسی جوړول نو زی یو سم اداره سي چې عمل ساحته ولاړ شي او هغه نفر معلومی چانه پختنه وسی.
په مشرانو جرګه کې د نشه یي موادو پر ضد کمیسیون هم وایي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه باید د یوې ادارې لخوا پر مخ یوړل شي. له بل پلوه د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې موینیت کاڅه هم په دې برخه کې د بیلابیلو ادارو موجودیت یو اړتیا بولي، خو د دې ترڅنګ دا یادونه هم کوي چې تر څو د دې موینیت تشکیلات پراخ نشي او کافي امکانات یې په لاس کې ورنکړل شي، د نشه یي موادو پر ضد مبارزه مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت په نورو برخو که هم موازی داریشته. او ولسمشر محمد اشرف غنی د ملی وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته ژمنه کړې و چې موازی ادارې به لمنځه وړي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس ورزو پکتیا ولایت ته. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې په سرګن ډول نشه یي توکي پلورل کیږي چې د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د ګردیز ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د نشه یي توکو په سرګن ډول خرڅلاو دوی د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. دغه خلک وایي چې سیمه ییزه اداره د نشه یي توکو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلې. دا چې کیسه څه ده تفصیل یې له ګردیز نه داود تپان راکوي.
دا پکتیا مرکز ګردیز اوسیدونکي وایي په دې ښار کې په ښکاره ډول د نشه یي توکو پیر او پلور روان دی او تر دمه هیڅ حکومتي مرجع د دې توکو د خرڅلاو مخه نه ده نیولې. دا ګردیز ښار اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې که په علني ډول په ښار کې چرس، تاریاک، پوډر او نور نشه یي توکي پلورل کیږي او خلک یې پیري، نو د دوی راتلونکی به له ګواښونو سره مخ وي. دا ګردیز یو اوسیدونکی په ښار کې د خرڅېدونکو نشه یي توکو په اړه راته وایي.
زه فضل حق، د پکتیا ولایت اوسیدونکی، مرکز ګردیز. مواد مخدر په ډګر خرڅېږي په هر ځای په بازار په ډګر کې شل ځای داسې په ګوته حکومت خلکو ورته ښیي ولاګ هېڅ اقدام وکړي. حکومت هر شی چې وښیي، هر شی هېڅ شي کمینه، پوډر، تاریاک، چارس، چې څه وښیي هغه سته.
نوموړی زیاتوي په ښار کې د نشه یي توکو د پیر او پلور د مخنیوي لپاره دوی څو ځله امنیتي ادارو څخه غوښتنه کړې خو چای په خبره غوږ نه دی کرولی. د ګردیز ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل، د دې ښار په مرکزي چوک کې د غزنی لین سبزي منډۍ څنګ ته، د سپین مارکیټ خوا ته، د ښار لویدیځ لور ته د غزنی چوک او بالایسار لاندې دوکانونو کې په ښکاره ډول پوډر، تاریا، کافي او چرس پلورل کیږي. دا د په خبره دغه توکي ځکه په علني ډول په ښار کې پلورل کیږي چې د کشپي اورګانونو کسان په خپله په دې توکو روږدي او دوی حتی په کاروبار کې شریک دي. یوازې دا څوک سره لدې ستونزې څخه یادونه نه کوي. د ښار یو شمیر نور اوسیدونکي هم دا خبرې کوي چې نشئی توکي په ښکاره ډول خرڅیږي. د گردیز ښار یو بل اوسیدونکی:
زه محمد صالح مهدی تخلص کوم د بلوچستان کرسر کې. اردو ځای په ځای دی او د دې لاندې چې اتاقونه هم د اردو دی، دوی ته په آزادانه ډول نشئی توکي خرڅیږي. که تاسو اوس غواړئ زه اوس تاسو مخامخ د ښکاره کېدی هم شم، تاسو ووینئ خپل دا نشئی توکي هلته یو اتاقونه دی، لکه تریاک، چارس، هیروین، پودر په آزادانه ډول خرڅیږي.
د ده په خبره که حکومت د دغو توکو د خرڅلاو مخنیوی او سوداګرۍ علانی مجازات نه کړي، ښایي ډېر ژر به د گردیز ښار په دې ډول د نشئی توکو د پیر او پلور په یو آزاد بازار بدل شي، چې دا وضعیت به د پکتیا راتلونکي نسلونه او د ښوونځیو زده کوونکي معتاد کړي. دا خبره د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی تاییدوي چې په ښار کې نشئی توکي پلورل کیږي، خو په خبره دوی د مخنیوي لپاره کشبي ارګانونو ته سپارښتنې کړي دي.
نو داسې راپورونه مونږ ته رارسېدلي دي، ولې مونږ ټولو کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی ده چې د ده پلټنه وکړي چې هر څوک مخدره توکي پلوري او یا څوک قاچاق یې کوي او یا څوک ترې استفاده کوي، نو هغه به د قانون منګولو ته وسپاري. نو زمونږ په دې هر سال کې ګټ عملیات د بالاحصار شاوخوا کې دوام لري او د ښار په نورو ځایونو کې حتمان حتمان ولې نه پلور کېږي. خو بس مونږ ورپورې یو
د زیاتوي د کشپي ارګانونو له لوري نیول شوي او شمېر کسان څارنوالیو ته معرفي شوي دي، خو لا هم خلک په دې باور نه لري چې د پکتیا امنیتي او کشپي ارګانونه دي د نشئی توکو پلورونکي نیولي او مجازات کړي وي.
که له یوې خوا د گردیز ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د نشئی توکو په څرګند ډول پلورل د خپلو اولادونو راتلونکي لپاره خطرناک بولي، بل لور ته ځینې خلک چې په دغو توکو روږدي دي هڅه کوي چې ځان ترې خلاص کړي او بیرته عادي ژوند ته مخه کړي. ذبیح الله هم یو له دغو کسانو څخه دی. د په پوډرو معتاد و، خو اوس توانېدلی چې ځان ترې خلاص کړي او په یوه نادولتي موسسه کې د اشپز په توګه کار وکړي. د ذبیح الله منګل د ژوند نور حال له محمد ایاز ترنک څخه اورو.
د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ ذبیح الله منګل پخوا په پوډرو معتاد و چې بڼه به یې ژړه، خیرنې جامې یې اغوستي او په چټلیو کې اوسېده، خو اوس سور او سپین ښایستو کې ځوان دی. د اشپزي ځانګړي کالي یې اغوستي او له یوې نادولتي ټولنې سره د اشپز په توګه کار کوي. اوس به واورو چې دی له نشو بیا تر دې ځایه څنګه راورسېد.
چې ما به کله نشه وکړل، ماته به نه مور خوند راکوه، نه به اولاد خوند راکوه، نه به دغه خویندو خوند راکوه، نه به د فامیل خوند راکوه، نه به قوم او قبیل، هیڅ چیز زون زندگی به ماته به خوند راکوه. زه به مو دغه نشه به و د سګنده جای کې به پروتم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه تکل زون دغه ستیر کړ. زه په کور کې ناس مو نشه کول، نو د لور مې راغله ماته یې دغه پیسې چې په دینه شاور کې سبا بل ورځ د پلانکی واده د دامنګ ته به کالی څوکي. نو دغه شپه ټوله ما دا سوچو سبا مې دا تصمیم ونیو چې راز نور دغه نشه پرېږدم. تقریبا درې میاشتې تداوی وم، اشپزي کومه دا د خپل شټاپ دپاره یو دیګ مې برابر کړی د باقي مانده دغه شروع د برابرو مې تر ټوره غټه خوشحالي دي ما دا چې زه کور ته ځم او یو سودا مې په لاس کې یو د خپلو بچو ته ورسم.
منګل خپل اراده وکړه چې باید نشه پرېږدي. دی په داسې حال کې روغتون ته ورغی چې پښې او لاسونه یې رېږدېدل، خبرې یې ګډې وډې او پر لاره کوخ کوږ روان و. د ښاغلي منګل په اړه به پاتې خبرې د روغتون یو اجتماعي کارمند غلام دستګیر ناکام راته وایي.
منګل چې کله شبخانې ته راغی ډېر بحراني حالت کې و. دغه د احتیاط څلور مرحلې دي، دغه اخرنۍ مرحلې د اکشن ته رسېدلی و. ډېر وزن یې د لاسه ورکړی و. مذهبي چارو کې د خپل فامیل بې احترامي ورکې موجوده وه، د مانځه سره علاقه نه لرله، په اجتماعي ټولنه کې د خلکو سره شریکه ناسته نه خوښوله. د ده تداوي داسې وډوله چې هغه لومړۍ مرحله د ډیټاکسیفیکیشن چې موږ ورته و یا زهر جدایي هغه چې تېره کړه، نور دې باقي ده موږ په روزمره فعالیتونو کې هم شروع کولو. کومې دواوې چې د ده د درد ارام اولو د پاره لازمي ولې تر یو وخت پورې همغه دوايان نو ورته استفاده وکړله او په د باندې دوه وخت سپورت کول. سړی دا سړی ولو چې ډیر زر تغیرات په ځان کې راوسته، کوم نیمګړتیا وي د خپل اول کې په ګوته کړی و، هغه مونږ لیدل چې په لمر لمر باندې وي او د خپل پوره کول.
ځینې خلک فکر کوي چې معتادین د علاج وړ نه دي، که علاج وشي بیا هم د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي. خو د ښاغلي منګل د دفتر رئیس نجیب الله شینواری دا خبره ردوي او د هغه له کار څخه ډیر راضي معلومیږي.
منګل کې دا ورته و چې اشپزي په خپله صورت باندې پر مخ وړای شي، موږ د اشپز په صفت باندې دا مقرر او د ده د کارونو نه موږ ډېر راضي وو. دا یو داسې شخصیت دی چې خپل کار سره کار دی، صادقه ډېر دی، او بل ښه صفت دا دی چې یو قسم ترکاری نه څو قسمه غذا جوړولی شي. ډېر منونکی دی، دا ډېر اعتمادي دی.
منګل اوس په اونۍ کې یو ځل کور ته ځي. هغه کورنۍ چې په خوا به یې له ده څخه کرکه کوله، اوس یې په ډېره مینه د راتلو لاره ساري. د منګل د کورنۍ یو غړی ښاغلی پوپل یې کیسه راته کوي.
منګل بیچاره ډېر کشر پلار سیم پاتې داسې پوډري و چې ختم بیا دې سرما ډېرې هلې ځلې وکړې. تقریبا دا دوه دوه نیم کاله کېږي چې دا عمل بېخي تار کړ. په دې حالې شکر ځکه دا د خلکو له وګو له هغه نه ووته. خپل اولاد ته پاشا ده، فعلا له اولادو له مور سره ګزاره ښه ده. دا مور او اولادونه شکر باسي چې دا سم سه.
ښاغلي منګل ثابته کړه چې نشه د علاج وړ ناروغي ده. که په نشه روغ دي خلک کلکه اراده وکړي، نو د نشې له شره خلاصېدای او د کور او ټولنې لپاره ګټور شخصیت جوړېدای شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
لدې راپور سره د خبرونې روسیو شی بوته راورسېدو. لښمن سره سم د ونې ډرامه مخ پرې دوته چمتو ده. دغه ډرامه تر ډیره پورې د داسې یو موتاد کس د ژوند حل راکوي چې د خپلو وړو ماشومانو په مخ کې تریاک خوري، خو د هغه مېرمن د هغه مخالفت کوي. دا چې په دې کورنۍ کې نور څه پېښېږي په ګډه اورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کوله دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله دې چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سما وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانۍ خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بېغوري ورسره کوې؟
څه بې غوري؟
لږ مخکې د دریدګل په مخ کې تریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی په تریاک اخته سي.
زا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا و کلن دریدګل په څه پوهیږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلی تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخی له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهیږي؟ او بکس ته دې دوه غبرګ قلفونه راچولی دي، تریاک هم په هماغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکی لورې، وا شینکی لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا د درغلم.
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کی، د دلې لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا د مورې راغلم، څه دی ویلي؟
دا د پلار د تریاکو بوتل څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟ کیدای شي تریاک به می پلار خوړلی وی. ما سهار بوتل ولید ډیر تریاک پکې وو.
نور نه ما خبره موري، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلي.
رښتیا وایې؟
هو موري،
داسې نه چې ریدي ګل خوړلی وي کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه ما خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله وریدي ګله،
وای خدای ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله وروره،
ریدي ګله زویا چیرې؟ وای کومه دی په کور کې نسته خو.
موري هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی موري.
وای خدای لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي، دا دې تر خولې زکونه راغلی دي. ریدي ګله زویا سترګې دې خلاصې کړې. ریدي ګله زویا
دا خو یې نه خورېږي موري. څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې؟
دا خو مړ دی. ریدي ګله زویا راتخلاړې مور دې تر تا قربان دي. ریدي ګله زویا
قدر من اردن کو دعوا زمک ددے انہیں پرونا تراتلوں کے مو پاک خدے پارم خوشحال او سوکال ہو سی
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0992 25 50.